السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه.
د خبرونو سرټکی د کابل ځانمرګي برید له ډیر شو زیات کسان وجلی. په لاور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه شروع شوې ده او په آرمینیا کې د مظاهرینو مشر نیول شوې ده. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید ګڼو خلکو ته مرګ شوب لواړوله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح مشال لیډیو ته ویل په دې پیښه کې له ډیر شو زیات کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا ځانمرګي برید د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په خیله نظر کې د تذکرو یا شناختي کارډونو د ویش له مرکز سره نږدې شوی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دې برید ذمواري منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دې برید غندنه کړې ده. د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون تحفظ مومنت جلسه شروع شوه. د لاهور پولیسو یو چارواکی ارشد حیات کانجو سو ساته وړاندې مشال لیډیو ته ویل د دې جلسې لپاره یې امنیتي اقدامات کړي دي. بلخوا په دې جلسه کې د ګډون لپاره له شمالي وزیرستانه ورغلی یو تن حنیف الله پښتون مشال لیډیو ته وایي
مسلی چکم مسلی دی زموج وژن اوس هم دغه چکم دی وای چې مونږ امن را وستلې دی په نارت وزیرستان کې. هلته امن بالکل نشته دی، خالی په نامه باندې امن دی. هلته موږ دغه ستونزې دي، مطلب زموج چکم ژوند دی هغه ډیر تنگ دی.
پښتون تحفظ مومنت په قبایلي سیمو کې د پوځي چیک پوسټو کمولو، ماینونو پاکولو او د غیب کړل شو کسانو خوشی کېدلو ترڅنګ یو شمېر غوښتنې لري. حکومت وایي د دوی ځنې غوښتنې یې منلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې د شورکو، ملیخیلو او خوست میدان زازی قبیلو د مشران ترمنځ جرګه روانه ده. د کورمې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري تیر ماښام په دې اړه مشال لیډیو ته وویل په دې جرګه کې د سرحدي ستونزو ترڅنګ امنیت او خپلمنځي اعتماد سازۍ لپاره خبرې اترې کیږي. نوموړي زیاته کړه تیره هفته په دغه سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انخته شوی وه چې په نتیجه کې 15 اف سي سرتیري او 2 افغان سرحدي پولیس وژل شوي وو. د پاکستان سپریم کورت چیف جسټیس میا ثاقب نثار پرون یو وار بیا وویل چې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې ناسمې دي. د لاهور په ایوان اقبال کې یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي وویل که په هیواد کې پوځي مارشل لا هم ولګي نو د سپریم کورت ټول 19 واړه ججان به استعفا ورکوي. جسټیس ثاقب نثار زیاته کړه د عدالتی مارشل لا خبره نه په آئین کې شته، نه په قانون کې او نه زموږ په زړونو کې. ممکنه ده چې دا د چا خواهش وي او د خلکو په زړونو کې د وسوسو اچولو هڅه کوي، خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم وباسي چې ګنی په دې هیواد کې د عدالتی مارشل لا څه امکان شته. که څه هم د عدالتی مارشل لا خبره په رسمي ډول چا نه ده کړې، خو وخت نا وخت په پاکستاني رسنیو کې دا خبره مخې ته راځي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون اویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له مشر سید خورشید شاه سره د مشاورات وروسته به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه وزیر اعظم بیگا په لندن کې له خبریالانو سره په مختصرو خبرو کې د نگران وزیر اعظم نوم په اړه نور تفصیل ورنکړ، خو ویل چې ډیر ژر به په دې حقله فیصله وشي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د آئین تر مخه د موجوده حکومت مودې پوره کېدو نه وړاندې به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانېږي. د حکومت 15 کلنه دوره په 1.5 مئی سر ته رسیږي او ټاکل شوی چې د جولای په میاشت کې به عام انتخابات وشي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کابل پرلط کونکي په افغانستان کې د جګړې لخکېلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه آزاد ولسي حرکت دی چې په جنگ کې لخکېلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د ډزبندۍ او سولې غږ کوي. په کابل کې د سولې او افغان ژغورنې په نوم د پرلط خیمه خواوشه یوه میاشت مخکې ودرول شوه او دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده چې د کابل پرلط کوونکو د معلوماتو له مخې اوس یې شمېر څلوېښتو خیمو ته رسېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که امریکا د 2015 کال له ایټمي موافقې وځي نو تهران به هم په چټکتیا سره خپل ایټمي پروګرام بیا شروع کړي. د جواد ظریف په خبره که امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په رسمي توګه له ایټمي موافقې د وتلو فیصله وکړه نو ایران به یې په جواب کې د قوانینو تر مخه خپل فیصله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا مهال د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا په سفر دی. ښاغلی ظریف دا خبره د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې نن بخپریږي. او بل خبر دا چې د ارمینیا د مظاهرو مشر نیکول پاشینیان لږ سات وړاندې په یروان کې ونیول شو. نوموړي له دې وړاندې ویلي وو چې نن به له پخواني اوسني وزیر اعظم سرژ سرکیسیان سره وګوري. دوی له تیرو نهو ورځو راهیسې د نوي وزیر اعظم پر ضد مظاهرې کوي. پاشینیان بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دی به له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او په سوله ییزه توګه د واک انتقال لولو پاړه خبري وکړي خو د سرکیسیان دفتر تر اوسه د دې ملاقات پاړه تصدیق نه دی کړی.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري. نن د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کوي.
کم کسان چې دا وایي چې دا پاکستان خلاف دی نو هغې غلط وایي ځکه چې هغې پاکستان صرف اسټیبلشمنټ ته وایي او اسټیبلشمنټ پاکستان نه دی. پاکستان یو ځان له دغه د اسټیبلشمنټ د ریاست اداره ده.
د نن وړاندې تیر شپه د پنجاب پولیسو د پښتون تحفظ مومنټ ځینې غړي نیولي وو چې وروسته یې خوشې کړل.
موږ دغه جلسه کوو د امن دپاره، د انساني حقوقو دپاره، د انصاف دپاره. زموږ دغه غورځنګ او مبارزه موږ کوو.
په کابل کې یوې ځانمرګي بریدګر یو دیرش کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. او کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو.
نو ما خپل اضافه وخت چې هغه مې په اضافي تفریح باندې یا په آرام باندې خوښ نه و داسې فیصله مې وکړه ځان سره چې زه باید غونډې جوړې کړم.
د مشال تر څنګ یې واوري. اوریدونکو د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون اشغورنې غورځنګ جلسه پیل شوې ده. د غزې ته په ګڼ شمیر کې پښتانه ورغلي دي. دوی د جلسې لپاره ټولې تیاریانې سرته رسولي او دغه جلسې تنظیم کوونکي وایي چې وړاندې د جلسې په ځای کې دوی ته ګنده او خوشی کړل شوې چې وروسته دوی پاکې کړې او سټیج یې پکې جوړ کړ. د نن وړاندې تیر شپه پولیسو د دوی ځینې ملګري هم نیولي وو چې وروسته یې خوشی کړل. د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي دوی نن د امن پارا دغه جلسه کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل ناورو.
د پښتون تحفظ غورځنګ د لاهور جلسې ته د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه ځوانان او فعالان ورغلي دي. دوی د جلسې ځای ته په رسیدو نارې هم ووهلې. په موچی گیټ کې د جلسې منتظمینو مشال راډیو ته ویل د غورځنګ مشران منظور پښتین، محسن داوڑ، علی وزیر او د عوامي ورکرز ګوند اسمت شاه جهان هم په سیمه کې موجود ده. جلسې ته له پېښور پوهنتون هم یو ډل خلک ورغلي چې له جملې څخه یې سیال مشال راډیو ته ویل دا تور ناسم دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان خلاف دی.
کم کسان چې دا وایي چې دا پاکستان خلاف دی نو هغه غلط وایي، ځکه چې هغه پاکستان صرف اسټابلیشمنت ته وایي او اسټابلیشمنت پاکستان نه دی. پاکستان یو ځان له دغه د اسټابلیشمنت د ریاست اداره ده، او چې یو د ریاست اداره غلط کار کوي نو هغه باندې په عین کې مونږ ته دغه ملاو شوی دی چې هغه باندې مونږ لاس جاتولې شو.
له جنوبي وزیرستان څخه جلسې ته ورغلی الله نور ننګیالی وزیر وای د پښتنو د حقونو د خوندیتوب لپاره لاهور ته ورغلی دی.
پښتون ژغورنه غورځنګ د پښتنو یو پاسون راوچت شوی دی چې د پښتون د سر خیر غواړي. دغه پاسون د پاره د دغه تحریک د پاره لاهور ته ځکه راغلی یو چې دا وقدار طبقه چې دا هغه په لاهور کې پراته ده.
د لاهور د پولیسو یو چارواکي مشال راډیو ته ویل د جلسې د امنیت لپاره 600 پولیسان ځای پر ځای کړی دي. ارشد حیات کانجو ویل اته لنډمهاله پوستې هم جوړې کړې دي. د تا تاثر رد کړ چې ګواکي کنټینرونه یې جلسې ته د ورتلونکو د مخنیوي لپاره درولي. خو د جلسې یو منتظم عبدالله ننګیال بیټنۍ وایي دوی چې له پولیسو سره خبرې وکړي نو بیا یې له کنټینرو سره درولي کسان موچی ګیټ ته تګ ته ور پرېښودل.
لاهور کې دلته چکن بازار دی، انارکلی اردو بازار، دلته پولیس والو کنټینر لګولی وو. همرو مذاکرات ورسره وشول نو انشاءالله دوی وایي چې ولې به تاسو ته خلاص کړو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل پر اتمه په پېښور کې جلسه کړې وه او ټاکل شوې چې د اپریل په پای کې په سوات کې هم غونډه وکړي. دا غورځنګ د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې په قبایلو کې د ماینونه پاک کړي او هلته د پر چیک پوسټونو د خلکو ځورونې بندې کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورک کسان عدالت ته وړاندې کړي او د ماورای عدالت وژنو د پلټنو لپاره د عدلي کمیشن جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو کابل کې انن یو ځانمرګي حمله یو دیرش کسان وژلي او 550 نور یې ټپیان کړی دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د نننۍ ځان وژونکي حمله د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان وحید مجرو مشال ریډیو ته وویل د وژل شو کسانو شمیره تر دیرشو اوښتې ده. دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لري؟
مننه نسجانې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د ننني انتحاري حملې د قربانیانو شمیر مخ په ډېرېدو ده. تر اوسه چې کوم راپورونه د کابل د مختلفو روغتونونو څخه عامې روغتیا وزارت ته ورکړل شوي دي، د دغه وزارت ویان وحید مجروح وایي چې تر اوسه پورې 1 کسان وژل شوي دي او همدارنګه 50 کسان نور په دې پیښه کې ټپیان دي. دوی ویل چې ممکن د ټپیانو او د وژل شوي کسانو شمیر زیات شي. د ټپیانو شمیر ارقام ځکه زیاتېږي چې تر اوسه پورې د کابل ټولو روغتونونو د عامې روغتیا وزارت خپل راپور نه دی ورکړل شوی. ده د کابل امنیتي چارواکي وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه نن سهار شاوخوا 10 بجې چې یو پلی انتحاري حمله کوونکی د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې د یو مکتب کې یو ښوونځي کې د تذکرو د ویش په یو مرکز کې ځان ته چاودنه ورکړه او چې مرګ ژوبلې رامنځته کړه. تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو اداره نوملیکنې همدارنګه تذکرو د ویش په مرکزونو باندې حملې کېږي. له دې نه وړاندې په جلال آباد او همدارنګه په غور او بادغیس کې هم حملې سوې، وسلوالې حملې سوې چې مرګ ژوبلې هم درلودله. بله
کور مودان اوریدونکو دا په کابل کې د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته دا معلومات درکوله. خو د کابل د امنیت کمانډانه ویان حشمت استانګزی مشال ریډیو ته په خپل خبرو کې د دغه پیښه تایید کړ او ویل دي چې ځانمرګ بریدګر پیاده د غزای ته ورغلی وو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس یو وار بیا دا خبره رد کړې ده چې ګینې په هیواد کې د عدالتي ماشالله امکان دی. جسټس میا ثاقب نثار پرون د لاهور په ایوان اقبال کې د وینا په وخت وویل دی او ملګری ججانی د آئین نه بهر هیڅ اقدام ته تیار نه دي. د ماشالله خبرې ولې کیږي او چیف جسټس یې په اړه وضاحتونه ولې کوي، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې زموږ همکار ګل ایاز یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار یو وار بیا ویلي دي په هیواد کې د عدالتي ماشالله خبرې خلک له ځانه کوي او ناسمې دي. نوموړي د خالی په ورځ د لاهور د سفر پر مهال وی که په هیواد کې فوزي ماشالله هم ولګي نو د سپریم کورټ ټول ولس ججان به په مخالفت کې استعفا ورکړي. چیف جسټس میا ثاقب نثار زیاته کړه
د عدالتی مارشل لا خبره نه په آئین کې شته، نه په قانون کې او نه زموږ په زړونو کې. ممکنه ده چې دا د چا خواهش وي او د خلکو په زړونو کې د وسوسو اچولو هڅه کوي، خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم وباسي چې ګنې په دې هیواد کې د عدالتی مارشل لا سه امکان شته. داسې هیڅ خبره په آئین کې نشته او موږ هم له آئین نه پرته هیڅ کوم عمل ته تیار نه یو.
که څه هم د عدالتي ماشالله خبرې په رسمي ډول چا نه ده کړي، خو په غیر رسمي توګه وخت ناوخت په پاکستاني رسنیو کې مخې ته راځي. خو په هغې د سپریم کورټ چیف جسټس ته د وضاحت ورکولو ضرورت ولې پیښیږي؟ په دې پوښتنه د پېښور های کورټ بار اسوسیشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان ویل دوی هم دې خبرو ته په غور ګوري او د هر ډول غیر آئینی اقدام پر ضد ودرېدو ته ژمن دي.
زمونږ ملګرو په ذهنونو کې دا خبره وه چې زمو خبره بار بار د وضاحتونو ته رسي، نو کېدی شي چې پسې پرده کسته داسې پروګرام وي چې پېښور ته راغلی. نو دا خبره ما ورته کیم کو ما وی داسې نه چې کوم کار تاسو کوئ چې د دې نه بل څوک فائده وانلی، چې کوم شی تاسو وایي نو هغه بانه جوړ کی چې یاره بھائی تاسو خلاف خدا پورا یو ایف آئی آر جوړیږي، چې کوم چیف صاحب په هر یو صوبه کې تاسو خلاف چې کوم دی دا خبره کړی دي چې دای خو په یو فیلڈ کے میسم وسرا نشتا، نہ پا ایجوکیشن کی اشتہ، نہ پا ہیلتھ کی اشتہ، نہ ادروائز اشتہ، نو کا دا اسٹیبلش چیز تا سو خلاف او سبا 30% راشی نو ماچی سب دا شیخ ہوا ٹھیک نوی واغی ویچ نو دا سے بنائی.
چیف جسٹس میا ثاقب نثار د خالی پورس په لاهور کې او د جمعې پورس په پېښور کې د پنجاب او خیبر پختونخوا د تعلیم او صحت څانګو په کارکردګي ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې په دې برخه کې د صوبایي حکومتونو اقدامات د اطمینان وړ نه دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په چین کې بعد اپریل په 23مه د شنګای همکارۍ سازمان غونډه پیلېږي چې پکې به د سیمې په حالاتو، اقتصادي او خپلمنځو اړیکو په اړه خبرې کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې بعد پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف هم ګډون کوي. ځینې کارپوهان وایي دا غونډه د سیمې موجوده حالاتو پر مهال ډېره مهمه ده. په دې اړه تفصیل له انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به د اپریل په 23مه نیټه په چین کې کیدونکې د شنګای همکاري سازمان یا اس سی او د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خواجه آصف د سفر په اړه د تیر زیارت په ورځ 19 خبري غونډې ته ویلي وو چې خواجه آصف به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره هم وویني او د خپل منځیو اړیکو په شمول په مختلفو چارو باندې سره خبرې کوي.
خواجه
محمد آصف با د اپریل په 23مه او 24مه د چین په بیجنګ ښار کې د شنګای همکاري تنظیم د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي، چې پکې به د نړیوالې او سیمه ییزې سولې او ثبات ترڅنګ د خپلمنځي همکاري زیاتولو او د دې تنظیم د راتلونکي سرمشریزي تیاریانو ته حتمی شکل ورکولو په اړه خبرې هم کیږي.
پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، کرغیز افغانستان، روس او چین د شنګای همکارۍ تنظیم غړي ملکونه دي. خدا چې د دې تنظیم دا غونډه د سیمې او پتیره د پاکستان حالاتو لپاره څومره ارزښت لري، په لاهور کې د سیمه ایزو چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې د اس سی او په تیرو غونډو کې د تراګرۍ او سخت دریسۍ د ګواښونو مخنیوي او سیمه ایزې همکارۍ زیاتولو تر څنګ په بېلابېلو چارو خبرې شوي چې ترې د دې غونډو د اهمیت اندازه کیږي. نوموړی وایي
شنګهای کوآپریشن جو ارګنایزیشن ہے وہ اس ریجن کے لیے کافی
د شنګهای همکارۍ تنظیم د دې سیمې لپاره یو ډیر مهم تنظیم جوړ شوی دی. په 2002 کال کې چې دا تنظیم جوړ شو نو په هغه وخت کې به پکې یوازې په ترهګرۍ خبرې کېدی او غړي هم لګو، خو اوس غړي ملکونه له یو بل سره د اقتصادي همکارۍ، تجارت، تکنیکی مرستو او په نورو چارو خبرې کوي.
پاکستان په 2018 کال کې د شنګهای همکارۍ تنظیم مستقل غړي جوړ شوی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ یو رپورټ خپور کړ چې پکې د نړۍ په 2200 هیوادونو کې انساني حقونو ته کتنه شوې ده. د پاکستان په اړه دا رپورټ وایي چې پکې امنیت ښه شوی خو د انساني حقونو سرغړونې پکې لا هم دوام لري. اسلام آباد لا هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په دې اړه د انساني حقونو کارکوونکي او څېړونکي څه نظرونه لري؟ په دې رپورت کې تفصیل اوري چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه نړیوال رپورت کې ویلي که څه هم په پاکستان کې تیر کال د تشدد په پیښو کې د مرګ ژوبلې شمیره 40% کمه شوې ده، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د انساني حقونو یو شمیر سرغړونې هم مخې ته راغلې دي. په دې رپورت کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کمیدو لامل د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات شودل سوي دي، خو دا رپورت بیا په دې هیواد کې د لا درک کړل سوو خلکو د درک لپاره جوړ سوی حکومتي کمیشن په حواله وایي چې له دوی سره څه باندې 4600 کسانو د لا درک کېدلو رپورټونه درج سوي دي چې زیاتره یې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. په دې اړه په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا یو غړي شیر محمد خان مشال رادیو ته وویل د خلکو په لادرک کېدلو کې زیاتره امنیتي ادارو ته ګوتنیول کېږي.
دا څنګه ښکاري چې هغه چاته یو عام کریمینل سړي دا کار کړی؟ دا خدا څنګه ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی ځکه چې هغه بدلې نسو بچ ما خامخوتم راغلي پرانا لکه د نسو بچو نه مخکې اول ته یو ګنده کې ناست یو مدلې چې دا غې نه مدلې چې کوم کالی مغه سړي دا غې نور نه کړی او دا یې مرته چې موږ بیکار راغلي خو څه نه وي اوس کې سړی غلا کوي نو هغه د پار په تیار کې راځي په پټه راځي. دا بالکل لا سړي چې هغه زرانه یوازې په کور کې اوسېدا او دا غې مطلب دا دی چې د يرولو لپاره هغه د بشري خود تنظیم او مطلب په دفتر کې کار کوي نو دا غي په نظر ورته موږ ګورو او حکومت په کار کې دا غي ته پوښ.
شیر محمد خان زیاته کړه چې په دې کې د انساني حقوقو کارکونکو او خبريالان له زیات فشار سره مخامخ کیږي. بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي د امریکا دا رپورت پاکستان ته د زور ورکولو په معنا نه دی ځکه چې په دې کې د امنیتي ادارو د ګټورو عملیاتو خبره هم سوي ده، خو پکې د یو زموار هیواد په څیر پاکستان ته د انساني حقونو د خوندي کولو یادګرنه هم ورکړل سوي ده. نوموړي وضاحت کړه
دا رپورٹ د پاکستان په سمه توګه کارندوی کوي. پکې په امنیت ټینګېدلو کې د امنیتي ادارو کارکردګي په ډاګه کړل شوې ده. البته د انساني حقوقو مسلې ته ډیره توجه پکار ده. ځینې خلک وایي په پاکستان کې د پولیسو او عدلي نظام موثر نه دی، نو ځکه د امنیت ټینګولو لپاره کله کله داسې اقدامات کیږي. خو زه وایم چې دا یو ذمهوار ملک دی او په هیڅ حال کې د خلکو ورکیدل او شکنجه کیدل پکې د منلو وړ نه دي. دا د آئین او قانون سرغړونه او ظلم دی چې په نتیجه کې یې په عالمي کچه د پاکستان بدنامي کیږي. نو پکار دا چې له دې ډډه وکړل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې رپورټ کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې په پولیسو او د لندنۍ سطحې په عدالتونو کې بډی رشوتونه هم خلکو ته د انصاف په ورکولو کې خنډونه جوړوي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دی چې د فلمی صنعت د بحالۍ او پرمختګ لپاره لس کلنه منصوبه جوړه کړې ده. د اطلاعات وفاقي وزیر ویلي چې د دې منصوبې له مخې به فلمی صنعت هم بحال شي او فنکارانو او هنرمندانو ته به د روزګار د موقعو ترلاسه کېدو سره سره د پاکستان اقتصاد هم ترقی وکړي. دا چې په یاد صنعت کې کارکوونکي په دې اړه څه وایي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خبرتیا او خبرونو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې ته ویلي چې اوس د پاکستان حالات سم دي او د لوبو ترڅنګ فلمی صنعت هم مخ پر بحالۍ روان دی. مریم اورنګزیب زیاته کړې چې وفاقي حکومت د فلمی صنعت د بحالۍ او د فنکارانو د ژوند معیار ښه کولو لپاره لس کلنه پالیسي جوړه کړې ده. د نموړي په وینا له دې سره به د فلم سازۍ پر جدیدو آلاتو راغوښتلو ټیکس نه اخیستل کېږي. په سیلز ټیکس کې به ورته کمی وي، د فنکارانو پر آمدن به په ټیکس کې نرمي یا رعایت وي او همداسې به د فلم جوړولو لپاره له بینکونو څخه 15 کروڑ روپیو پورې په اسانه شرطونو قرضونه ورکول کېږي. مریم اورنګزیب دا هم ویلي چې د دې لس کلنې منصوبې له مخې به د فنکارانو لپاره د صحت کارت او د خیر شګړي فنډ قائموي. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله وای ک حکومت خپل دا پریکړه عملی کړه، نو لکه بل به نه یوازې فلمی صنعت سره تړلې خلکو ته بلکې پاکستان ته هم ګټه ورسیږي.
اوس هم دا اجزار خواړه چې کوم پروډوسران کوم دغه دي دا خواري کوي په کراچۍ کې چې دغه د لاهور تقریبا ختم دي. ان شاء الله چې دې اقدام سره دې دغه سره به لاهور واخه دغه واپس راځي هغه شوګار په بحال شي او خلک چې کوم مزدوران خواړه چې کوم دي کې نشنان کار کوي هغه
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال رادیو ته ویل که حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه، نو پاکستان کې تکړه تکړه اداکاران ستا چې له کبله به یې فلمی صنعت ډیر پرمختګ وکړي.
کلا حکومت په خپل فارغی کې والی سرپرستی کې او نو خلفن کار مو خوشاله شي، مطلب دار یو به ډیر په خطر طریقه باندې کار وکړي. نو کول راغلي دي ډیر خو ایجوکیټډ طبقه ده او ډیر خو وی خپل ډیګریانې رښتې دي په ډایرکشن کې په پروډکشن کې نو وی سره جواب ته وکړي او ما خل شي ډیر خو اقدام به راشي. نو کول نمبر مخ کې شو نو اټستان نمبر مخ کې شي ټیک تم سینر بو سره منډه وکړو.
د فلمی صنعت کارکونکو وایي چې په پاکستان کې د یادې څنګ مخ پر کښته تګ لوی لامل دا دی چې حکومت ورته توجه نه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې په یو موټر کې له یو تن سره یو شمیر وسلې نیولې، چې نیول شوی کس په د نورو څېړنو لپاره قضایي او عدلي ادارو ته وسپارل شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د سرحدي ځواکونو له لوري نیول شوی وسلې او په دغه جرم تورن کس د یک شنبې په ورځ د سرحدي ځواکونو په قرارګاه کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبریالانو ته وښودل شول. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال محمد ایوب اوسینخیل په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې نیول شوی وسلې د دور بابا په سیمه کې د ډیورن کرښې ته څیرمه نیول شوی دي.
د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لوا د شپږم کنداک د دریم ټولي منصوبینو
د دور بابا په ساحه کې هغه تن ونیو چې هغه غوښتل 15 میله روسی کلشینکوف او 15 میله تفنګچه د پاکستان نه افغانستان ته راوړي. په یو سراچه ډوله موټر کې په یو خاص مهارت سره ځای په ځای کړی و. سرحدي ځواکونو هغه کم چک پاینټ چې ایجاد کړی و هغوی وسو کوی چې دا تن ونیسي چې دا به موږ هغه قانوني مرجو ته وسپارو.
جنرال حسین خیل وایي چې دوی په تیر یو کال کې په دې توانېدلي چې ډیورن کرښې ته څیرمه نوي پوستې ځای په ځای کړي چې له امله یې د دولت د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرو مخه نیول شوې ده.
موږ په دې باندې توانېدلي یو هغه لارې چې خوښه وي چې مخالفینو ترېنه استفاده کوله. د ګوشتې ولسوالۍ اړوند د انارګۍ پوسته چې تقریبا 7 کاله مخکې هلته سرحدي ځواکونه ځای په ځای لاغې نه را په دې خوا دا پوسته تخلیه شوې وه. موږ په یو خاص تکتیک باندې هغه پوسته ونیول. هلته هم سرحدي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د دور بابا ولسوالۍ اړوند د شاکوټ ګلدره نختر نو ساحه چې هغه یو صفري نقطه ده هلته موږ د خپل د ساتونکو لپاره تحکیمات ارتباط خندقونه سرپټې موزی هلته موږ ایجاد کړي.
دی زیاتوي چې پر ننګرهار سربیره کونړ او نورستان ولایتونو کې د دوی سرحدي ځواکونه اوس د پخوا پرتله مجهز شوي. علاوه پر دې چې له خپلو سرحدونو ساتنه کوي د قاچاق او وسلوالو مخالفینو مخه یې هم نیولې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ته مازیګر نږدې 4:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید له ډیر شو زیات کسان وجلی او نور ګڼ شمېر یې جوړ کړی دی. داعش د دې برید ذمہواري منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دې برید غندنه کړې ده. پښتون تحفظ موومنت نن د لاهور په موچی گیټ کې جلسه کوي. د لاهور پولیس وایي د دې جلسې لپاره یې امنیتي اقدامات کړي دي. د غورځنګ په قبایلي سیمو کې د پوځي چک پوسټو کمولو، مالونو پاکولو او د غیب کړل شوو کسانو راخوشي کېدو ترڅنګ یو شمېر غوښتنې لري. حکومت وایي د دوی ځینې غوښتنې یې منلې دي. نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې د شورکو، عملی خیلو او خوست میدان ځاځي قبیلو د مشرانو ترمنځ جرګه روانه ده. تیر هفته په دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون یو وار بیا وویل چې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې ناسمې دي. نوموړي د لاهور په ایوان اقبال کې وی دستوري ته د وینا په وخت وویل که په هیواد کې پوځي مارشل لا هم ولګي نو د سپریم کورټ ټول ججان به استعفا ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون وویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له مشر سید خورشید شاه سره د مشورې وروسته به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. د حکومت 15 کلنه دوره په 1.5 مې سر ته رسیدي او د ان تر مخه بل دی وړاندې نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. د کابل پرلت کونکي په افغانستان کې د جګړې لخکې لوړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربان غوښتنه کوي. دوی پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه آزاد ولسی حرکت دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که امریکا د 2015 کال له اټومي موافقې ووتل نو تهران به هم په چټکتیا سره خپل اټومي پروګرام پیل کړي.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ایډیټر مریم حسن لکورا د کمپیوټر او نورو موادو په غلا اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان وایي چې دا کار د عادي مجرمانو نه دی. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي کچري امریکا د نړۍ او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې له اټومي موافقې اوزي نو هر قسم حالاتو ته تیار دي. د دوانو لیکنو مهمه برخې د مليحه میرزاده ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د اډیټر په کور په مبینه توګه د چاپی پاړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د بشري حقوقو کمیشن تور پورې کړي چې د غلو یوې ډلې د مدیرې له کور نه د چاپی په شکل اخلا کړي چې څو ورځې وړاندې په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په حالاتو سخت خبرې کړې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویان آی اے رحمان الجزیره ټی وی ته ویلي دا واضحه ده چې غلو غوښتل چې مریم حسن ویروي. نوموړي وویل د هغو کسانو مقصد غلا نه و بلکې نور سوال د رحمان په خبره غله په لپټاپ او د کمپیوټر په هارډویر کې دلچسپي نه لري بلکې په کمپیوټر کې ټول معلومات او راپورونه وو. الجزیره د آی اے رحمان په حواله وایي چې د دې خبرې تصدیق نشي کولی چې آیا پولیسو د دې پیښې مقدمه درج کړې ده او که نه. الجزیره ټی وی د بشري حقوقو د کمیشن د 2018 کال رپورت په حواله ویلي چې د اپریل په 14 نیټه خپور شوی. په دې رپورت کې د تیر کال د بشري حقوقو وضعیت په اړه تفصیل خپور شوی. سازمان د پاکستان د هغو ژمنو په اړه پوښتنې راپورته کړي چې د بشري حقوقو خوندي ساتلو په لړ کې کړي وي. الجزیره ټی وی د سازمان مشر ډاکټر مهدی حسن په حواله لیکي چې کمزوري حکومت پر ټولنه په مؤثره توګه کنټرول نه لري. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په 1978 کال کې جوړ کړل شوی او په هغه هیواد کې د بشری حقوقو څارنه کوي. بل خو رویټرز خبري ایجنټس ټکی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي کچري امریکا له تهران سره د شبي نړیواله اټمي موافقې نه وزي نو د دوی اټمي اداره ممکنه او غیر ممکنه خبرګون ته تیار ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دړکه ورکړې وه کچري ایران سره شوی اټمي تړون کې تیروتنې سمې نشي نو د ده هیواد به له معاهدې ووزي. خبري ایجنس د ایران ولسمشر حسن روحانی په حواله ویلي چې د هیواد اټمي توانایي اداره په بشپړ توګه د هر قسمه حالاتو لپاره تیاره ده. نوموړي په ټلویزیوني وینا کې نور تفصیل ورنکړ. د امریکا او د نړۍ 500 هیوادونو له ایران سره په اټمي تړون لاسلیک کړو. د دغه تړون له مخې موافقه شوې وه چې تهران به خپل اټمي پروګرام محدودوي او په بدل کې به پرې په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راوستل کېږي. د امریکا ولسمشر دا تړون یو له بدو ګرځولو او د جنوري په میاشت کې برتانیا، فرانس او جرمني ته مهلت ورکړو چې په دې کې نیمګړتیاوې سمې کړي غني د مئی په 12مه والا اټمي موافقې وزي. خبري ایجنسی او امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې واشنگتن د مئی 12مه د مهلت نه وړاندې له خپل اروپایي سیالانو سره شدید بحث کړي. بلخوا ایران وای چې تر څو نور هیوادونه د اټمي تړون احترام کوي نو تر هغې به دوی هم په دی ولاړوي. خو که چېرې واشنگتن تریوزي نو دوی به هم نه مني.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه نه ده، انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه ردعمل سره.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، ایران خبرداری ورکړی دی چې که امریکا له تهران سره د 2015 کال له اټمي موافقې ووزي نو خپل اټمي فعالیتونه به تر پخوا لا زیات کړي. جواد ظریف تېره شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې ایران د اټمي بم د جوړولو نیت نه لري، خو دای هم وویل چې امریکا په وړاندې د غبرګون په توګه کېدی شي د غني شوو یورانیمو تولید بیا پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات د ایران له اټومي موافقې وزي نو امکان لري چې هیواد یې د پخوا په پرتله په زیات سرعت سره د غني شویو یورانیمو تولید بیا پیل کړي. جواد ظریف چې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی وویل که د امریکا متحد ایالات دا موافقه فسخه کړي نو ایران به هم ترې ووزي. ظریف وویل د ایران لپاره مهمه دا ده چې د دې موافقې امتیازونه ترلاسه کړي او که داسې ونه شي نو ایران به یې په یو اړخیز ډول عملي نه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران به امریکا ته هیڅ راز امتیاز ورنه کړي. ښاغلی ظریف وویل واشنگتن باید ویره ونه لري چې ایران به اټومي بم جوړ کړي، خو د پاین حل کې خبرداری ورکړ چې که دا موافقه چې له متحد ایالاتو پرته نورو لویو قدرتونو هم لاسلیک کړي فسخه شي نو ایران به د یورانیمو د غني کولو فعالیت په خورا قوت سره بیا پیل کړي. جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل متحد ایالات که غواړي په نړۍ کې خپل اعتبار او نوم خوندي وساتي نو د ډیرو او نویو غوښتنو پر ځای باید له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې شي او زیاته کړه چې د اروپایي هیوادونو مشران باید پر ولسمشر ټرمپ فشار راوړي څو له دې موافقې ونه وزي. له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه پر متحدو ایالاتو سربیره د نړۍ 5 نورو پیاوړو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا موافقه نیمګړې بللې او اروپایي مشرانو ته یې د مې د میاشتې تر 12 نیټې پورې مهلت ټاکلی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانولي نو متحد ایالات به ترې وباسي. په پام کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دوشنبه په ورځ متحده ایالاتو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه بحث وکړي. همدارس د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د جمعې په ورځ په واشنگټن کې له ښاغلي ټرمپ سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړي. اروپایي مشران هیله مند دي چې ولسمشر ټرمپ به په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي او په بدل کې به یې پر ایران فشار راوړي څو د توغندیو د ازمویلو د مخنیوي نړیواله موافقه ومني او په یمن، سوریه او لبنان کې له سیمه ایزې سیالۍ لاس واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې ته باختر ستوري ته. دا پروګرام اوریدونکو تاسو لپاره هر اونیز د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په خوس ولایت کې د مشایرو او ادبي غونډو په کمرنګي یو ریپورت ولرو، بیا بل اسد دانش سره د هغه په فرهنګي فعالیتونو خبرې ولرو او په اخیره کې بل یو شوقي رباو غږون کې سره هم د زړه خواله وکړو. لومړی ریپورت ترازو د خوست فرهنګیان وایي چې د تیرو کلونو پرتله په یاد ولایت کې مشاعري او کلتوري برنامه کمی شوي او ځوانانو یې پر ځای زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده. دوی د کلتوري فعالیتونو د کموالي بل لامل په خوست کې د فرهنګي مدیریت کمزوري هم بولي او وایي چې د دې برخې مسؤلینو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه نه دي ترسره کړي، خو مسؤلین بیا وایي چې دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې خپلې هڅې نه دي سپمولي. نجیب الله الوخیلی له خوست رپورټ راکوي.
په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ مرستیال ولی مدخان خادم وایي چې هلته مشاعري او نور ادبي برنامونه ځکه کم شوي چې ځوانانو زده کړو، کار، کسب او نورو بوختیاو ته مخه کړې ده.
دلته په خوست کې مشاعري ډېرې کېدې، په ولسوالیو کې، په مرکز کې اوس په هغه ډول مشاعرې نه ترسره کېږي. علت یې هم فکر کوم دغه ده چې یو خو خلکو د شعر پر ځای زده کړو ته مخه کړې ده، هغه وخت به چې شعر ته ورکولو اوس نو درس ته یې ورکوي. دویم علت یې دغه ده چې یو وخت دور دغسې و چې د شعر دپاره په مجموع کې هما په وای ډیر کیدل نو خلق بډیر حسیدل چې شعر ولي کی.
شاعر او لیکوال رفیع الله زیار وایي چې د مشاعرو او فرهنګي هڅو د کمزوریدو یو لامل دا هم دی چې حکومتي چارواکي ورڅخه د خپل موخو لپاره کار اخلي.
په خوست کې فرهنګي غونډې یا ناستې زګه کم رنګ شوې دي چې په دې غونډو باندې اکثره وخت فرهنګیان کار وکړي، راوي غواړي او په دې کې بیا هغه چارواکي چې دي، مثلا هغه مسولین چې دي، هغه فرهنګي غونډه یو داس لور ته شي چې هغه د دوی په نفع وي او په ګټه باندې وي. همدا لامل دی چې اوس فرهنګي سټې یا څیرې هم ځړنه کوي چې په هغه کچه دلته فرهنګي غونډې دایري شاعری کړی.
د خوست یو تن فرهنګ پال ځوان وای چې څو کاله وړاندې په یاد ولایت کې مشاعرې او نور کلتوري پروګرامونه ښه په درس کې روان ول، خو د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله دا بهیر کمزوری شوی دی.
نوم خلیل جان کوربزوال ده. لکه څنګه چې څو کاله وړاندې په خوست کې یا د هیواد په نورو برخو کې په نورو ولایاتو کې همدارنګه ادبي بهیرونه، ادبي غونډې، ادبي سیمینارونه ډېر پوښن او دڼ کې روان و، نن سبا په ډېرو مناطقو کې دا شیان کمزوري شوي دي. ادبي شیانو ته خاصا د دولت زیاته نه پاملرنه ده چې په نن سبا وخت کې پاملرنه نه ورته کېږي. که چېرته یو ښه مدیریت په دې برخه کې په فرهنګي ادبي برخه کې رامنځته شي، نو بیا به هم شاعران، لیکوالان، ادیبان سره یو ځای وي، دوی به د تل لپاره دغه تشه ډکه کړې وي.
بدون ته د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهندوی زرولی صدیقي ادبی بندرونه مشاعری او نور کلتوری پروګرامونه اغیزمن بلی وای چې دا ډول برنامه لیاو نسل څخه بل نسل ته د دې قوم تبر او هیواد د وګړو د ژوند بیلابیل اړخونه لیکدوي.
هغه ځوانان او هغه د پخو عمر اشخاص چې د خپل علم او د خپل هنر ننداره وړاندې کوي، د کشرانو ته پر اسانۍ باندې د میراث په توګه باندې انتقالي بل دغه شخصیتونه د غوی هغه رغبت او تشویقول دا وده کوي او پراتلونکي کې هم د خپل پن او هنر لاس نه اخلي، بلکې په دې برخه کې کوشش کوي چې لا ډېره زیاته وده وکړي. همدارنګ د دې ترڅنګ نوې پنځونی هم رامنځته کیږي چې هغه اشخاص چې د علم او د هنر لیواله دي او په دې برخه کې کار کوي، داغه هغه طبیعي او فکری اغیز دومره متمرکز شي چې په دغه برخه کې لا نورې پنځونی رامنځته کړي. همدارنګ دا د اشخاصو د پیژندنې لپاره هم یو ښه وسیله او ذریعه ده چې د هیواد د بیلابیلو کنجونو او برخو څخه د دغه علم او د هنر مینوال راځي پر یو ځای کې سره ناسته کوي او د دغې ناستې له امله هغوی به یو بل سره پیژني او ترمنځ یې تعارف او تعامل زیاتیږي.
د خوست فرهنګیان داسې مهال په یاد ولایت کې د مشاعرو او نورو کلتوري فعالیتونو د کمیدو خبره کوي چې ټاکل شوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د برنامې سره سم په خوست کې د فرهنګي اونۍ د لمانځنې په لړ کې په دې مسایلو هم هر اړخیز بحث وشي او د اصلاح او خوالي لپاره یې ځینې طرحې او برنامې جوړې او په راتلونکي کې پلي شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسد دانش چې د نږدې درې لسیزو راهیسې کتابونه خپروي، تر دې دمه یې سکم درې زره عنوانه کتابونه خپاره کړي، خو د تیرو دریو کلونو راهیسې په لغمان او کابل کې په فرهنګي مناسبتونو غونډې جوړوي او تر څنګ یې وتلي فرهنګي سیرې نمانځي. له ده سره مو د ده په فرهنګي اسو یوې مرکې ته رابولم.
دانش لالا، د تیرو پنځه کلونو رئیس چې زه تاسې ګورم د کتابونو د چاپ سلسله مو مخته روانه کړې ده، اوس هم تقریبا په زرګونو عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، خو په دې وروستیو کې دوه درې کلونو کې چې زه ګورم تاسې نور فرهنګي کارونو ته مخه کړې ده. په لغمان کې، په کابل کې، په دانش فرهنګي مرکز کې تاسې بېلابېلې غونډې جوړوئ، په مناسبتونو غونډې کوئ، ولې د کتاب په چاپېدو دې تنده ماته نه شوله؟
زمونږ او تاسې وازینه د ناستې ولاړې او یو بل سره د خبرې کولو خلار چې دا غم دغه غونډې دي، دا ټولنې دي چې دی راټول شي، خلک راشي، خپلې خبرې وکړي، طرحې وړاندې کړي، فکر وکړي په طرحو باندې. نو ما هغه خپل اضافه وخت چې و هغه مې په اضافي تفریحو باندې یا په آرام باندې خوښ نه و، داسې فیصله مې وکړه ځان سره چې زه باید غونډې جوړې کړم، خلق را وغوړم، خلق کیناوم تر څو هغه کمی خبرې چې دی په زړونو کې دي هغه را وباسي او هغه کمی ستونزې او مسلې چې دي هغه حل کړي.
که لږه داسې رڼا وه چې مثلا په کابل کې چې دانش کتاب پلورنځی دی، تاسې هغلته همدغسې یو ماحول جوړ کړی دی چې وخت نا وخت په کې که د بهر نه څوک راشي، ادیب، شاعر، لیکوالي، که د خیبر پښتونخوا یا کوټې نه راشي، نو تاسو ورته د یو ورځې د مخې پروګرام جوړوئ. دغه تدابیر څنګه داسې زر نیسی او بیا هلته خلک هم حاضر شي او سی کمم نه تقریبا په لزګونو خلک تاسو ول تر حاضر کی د دا د کوم تدبیرونو ته کار پکې
دا مم دا خبره ده چې یو خدای چې خدای راته په دې وختونو کې یو کم کتاب پلورځي چې راکړی دی هغه غټ دی، مې نه پمنس کې یو حال لري چې دا حال نه مونږ دا استفاده وکړه چې اوس سوکې مو واخیستلې او میز دو سوکې دو سټیج او مایکو دا شیان لرو هغه هم جوړ کړی دی. او بل د خلکو راتک خدای چې زما تاسو ته معلومات شته چې د الله په فضل سره په سلګونو ملګری لرم یا داسې خلک لرم چې هغه مان ازي یا د زما کار ته پدرانه ګوري. نو زه چې فیسبوک کې ولیکم چې سبا د فلانی غونډه ده نو خلک راشي ملګری راشي مینه وکي. چون دا زما یوازې زما کار نه دی، دا د شریک کار دی، د ټولو کار دی. نو خلک خپل کار ته راشي، خپل وظیفې ته راشي.
دانش لاله قدم وایي چې تاسو په دې تیرو دوو کلونو کې په لغمان او په کابل کې بیلابیلی غونډې جوړې کړلې او شخصیتونه مول منزل کلګې یادونه وکړي چې مثلا د چا چا په ویر تاسو غونډې جوړې کړې دي چرته چرته، یعنی په کابل او لغمان کې.
موږ په دې وروستیو کې یو انځوریز مجلم چاپ کړی ده چې په هغې کې داسې یو انځوریز رپورټ غوندې دی چې هغه به تاسو ته زده کړم. موږ تقریبا د 28-29 غونډو په شاوخوا کې دا یو کال نیم کې چې کومې غونډې جوړې کړې دي، په دې کې د ګڼو کتابونو مخکتنې دي، د ګڼو شخصیتونو لکه مثلا عبدالله صادق صداقت موږ لمانځلی دی، د شهرت ننګیال 12 ګرامه مغزه یو کتاب دی، د هغې مخکتنه شوې، د ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د کتاب د ژوند روغتیایی لارې په دې باندې آسان تفسیر یو کتاب دی، په هغې باندې تیمور باندې یو کتاب دی چې په هغې به مخکتنه شوې ده، او همداسې د ګڼو شخصیتونو د عثمان الوسیار او د شمس بنیری غونډه موږ جوړه کړې ده، د برق صاحب دپاره مې یو غونډه جوړه کړې وه. داسې ګڼې غونډې دي چې اوس زما په ذهن کې نشته دي.
تاسو خو دغه د کتاب د چاپ نه راواخله د غونډو د منځ غونډو پورې خلق ونازول، ډیری لیکوالو غریبو لیکوالو شاعرانو ته مو په خپل مصرف کتابونه چاپ کړل، اوس ورته غونډې نیسئ ناز ورکوئ، په دغومره خدمت کې چې دا وی 37 کاله تاسې کوئ، تاسو هم ناز لیدلی چا نازول یې؟
ولې نه عابد صاحب، زه خو خپل ولس ډېر نازولی یم. ما یو نړیوال فیلوشپ اخیستی دی چې هغه مرکزي دفتر یې په نیویارک کې دی، د اشوکا په نوم باندې، چې هغه زما د کارونو چې ما په هیواد کې ګڼې کتابخانې جوړې کړې او د هغې په اعتراف کې ما ته راکړی چې په هغې کې $85,000 ما په هیواد کې 15 کتابتونونه جوړ کړي دي، 100 کتابتونونو سره مرسته کړي. سمو د مخکې زموږ ولسمشر د میر مزیدی خان په ایوارډ باندې ونازول، افغان کلتوري ټولنه چې انځور صاحب مشر و هغې او د سرو زرو مډال راکړی، او کبیر ستوري مډال مې اخیستی دی، کنړ سیند مډال مې اخیستی دی د سرو زرو مډالو چې هغې راکړی، او داسې نور ګڼې ادارې او ګڼ هغه شخصیتونه چې هغې ځان ته دا حق ورکوي چې چا ته مډال ورکړي، زه نازولی یم. کور ودان
په راتلونکي کې څه په پام کې لرې؟
انشاءالله تر څو چې ژوندی یم خپلې منډې به وهم، خپله هڅه به کوم، خپل هیواد ته به څومره مې چې د وسه کېږي هغسې منډه به وهم، ځان به ستړی نه محسوسوم، ځان به داسې نه محسوسوم چې زه اوس زما عمر ډېر شو کم شو، لکه ځوان، لکه یو داسې 40 کلن یا 25 کلن انرژي به را سره وي، لکه ته چې څنګه فعال یې داسې به انشاءالله زه هم فعال یم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري، په شوقیه رباب او سیتار غږولو سره نه یوازې دا چې خپل هنري تنده خړوبه وي، بلکې د دوستانو محفلونو کې هم ګډون کوي. نو نوموړي سره مو د هغه په پن یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
څو کاله به کېږي چې تاسې دغه د رباب د پن سره اشنا شوي او غږوي؟
یاره کېږي تقریبا داسې یو 18 کاله به کېږي چې د رباب ته غږوم، همدې سره چې یو سیتار هم غږوم شوقي، هغې به یو 15 کاله کېږي.
یعنی ستا ټول عمر څومره دی چې دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته یې؟
زما ټول عمر دی سړیخ کال.
دا چې تاسو په 15 کلنۍ 14 کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوی دی، لومړنۍ زده کړه دې چا نه کړې ده؟
لومړنۍ زده کړه خو دې سیده چې په زمونږ خپل سیتار پلار بم غږو او کور کې هم سیتار پروت و، نو بس هغه راخسته ټنګولا ټنګوم، نو سیتار مې ول یاد کړی دی، رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی، نو چې خاص ګلکار یم خپل. اوس د ساختماني کار نه بس دا جاري غنم ټیکي شاګردان سره بس کار کوي لګې دي، کار کې موږ شوقي پروګرامونه کوو. دا بس
یعنی دغه شوقي پروګرامونه ستا داسې د چا خبره خپل ذوقي تنده خړوبول دي، او ورسره څنګه کې داسې ستاسې معیشت ته هم څه ګټه رسي؟ یعنی تاسې چې پروګرامونو ته چرته ځئ، څوک څه پیسې میسې درکوي که نه؟
بس مونږ خو داسې دی چې ما خو ته مخکې وویل چې زمونږ کاروبار هغه جدا دی که نه، دې نه داسې خاص دغه نه کوو، تمه دې نه کوو، د شوق حساب دی که نه. کله داسې مریشي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو، پوه شي؟ او انډیوالانو بنډاري که نه، دوستانو بنډاري، شوق دغه که نه، د حجرې باندې هغه ناست دی.
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه؟
نه، چې چا پیرزو وکړل نو هغه به څه دغه وکړي، نو خامخا نو
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې 15 ورځې کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه؟
ولې نه، ولې نه، دوستان خامخانو بس هغوی خو د دې شي خو اوس ډېر خلک وږي دي، دغه رباب دی او منګی دی او سیتار دی، د حجرې ناستې دي که نه، دغې ته خلک ډېر دغه دي، خلک هم غواړي کینو سره.
یو نری غوندې نغمه چې هم زه خوشحاله شم او هم د مشال راډیو اورېدونکي خوشحاله شي، مهرباني.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد وسئ.
بلکی گتاوان زمانے خړ زمکا شین اسمان زماده سواد با جوړا وزیرستان زماده سواد با جوړا وزیرستان زماده بیان یا زما بیان زماده پاٹ کون زندان منم
نائے منم
نور کل جبر پخپل زان منم
نائے منم نائے منم
دا بغاوت کو اس ایمان زما دے کاشی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے بیان یا زما بیان زما دے کتلی گم نور کی گم واورا
خوئی واورا خوئی واورا
نور نہ چپ کی گم نہ ڈارے گم واورا
خوئی واورا خوئی واورا
نور دل اس وقت لگ ریوان زما دے مکاشی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے بیانیا زما